द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو دے نن د جمعہ ورځ کال 2014 د سپتمبر د میاشتې 9 نیټه ده وخت شوی په پاکستان کې د سحر شپږ افغانستان کې 5 نیمه او دلته واشنگتن ڈی سی کې د زیارت ورځ کال 2014 د سپتمبر 8 نیټه د ماسخوتنې 9 بجې شوی د ډیو ریډیو سره نه درې ساعته خبرونه کې د دې نیم ساعته خبری خبرونه وړاندې کوون کې زیم وکیل خان وړاندې کوو مهم خبرونه خو اول یې سرټکی افغان چارواکی وای ورزګان ولایت کې د وسلوالو طالبانو حمله په شاتم بولې خو ځای خلک وای جګړه لا روانه ده او د بیامنې لا عمله په سلهاو کورنو د ترین کوټ نه کړي کړي د امریکای خارجه وزیر جان کیری د روس خپل منصب سرګی لارو سره نن د جمعې پر وس په جنیوا کې ملاقات کوي دواړه وزیران به په شام کې د جنگ بندۍ انساني امداد او شام د مسلې د سیاسي حل په اړه خبرې اترې کوي او په شام کې د القاعده نه جدا شوی وسلواله ډلې جبهه فتح الشام په ټوئیټر خپل پیغام کې ویلي مشر ابو عمر سراقی بیا په حلب خار باندې په هوایي بمباری کې وجل شوی دی اخوا د شام سرکاري مطبوعات وایي حکومتي ځواکونو د حلب په شاوخوا کې د باغیانو نه ځینې سیمې بیرته نیولې قدر من اوریدونکو دا وسټه کې اوس وړاندې کوو د دې سره سم د نورو خبرونو تفصیل چارواکی وایي د افغانستان د اورزګان ولایت مرکز ترین کوټ سره نږدې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په درنه کچه جګړه روانه ده دا نښتې تېر ورځ په ترین کوټ د وسلوالو طالبانو لخوا برید کولو سره پیل شوي دي چې په اړه افغان چارواکو ویلي وو چې په یاد ایالت کې د طالبانو بریدونه په شا تمبولي خو ځینې راپورونه وایي چې طالبان د ترین کوټ ښار ځینې سیمو ته ننوتې دي د اورزګان د ولایتي شورا مشر عبدالکریم خادم زید د خبریالانو سره د خبرو اترو په مهال ویلي که چېرې اضافي پوځي مرستې ورته په وخت راونه رسېدې نو ښار د طالبانو لاسو ته ورتلی شي د دې سره سم ځایي خلک وایي چې جګړه لا روانه ده او د بې امنۍ له امله په سلګونو کورنو ترین کوټ نه کړې کړې دي د امریکا د دفاع چارواکي وایي چې په افغانستان کې د خصوصي عملیاتو لپاره ځواکونو په کابل کې د امریکن یونیورسټي دوه تختول شوي پروفیسرانو راخلاصولو لپاره 13 میاشت عملیات کړي د پینټاګان د مطبوعاتو سیکرټر پیټر کوک ویلي چې د بیا راخلاصولو دغه مشن منظوري د دفاع سیکرټر ایش کارټر او اجازت یې صدر باراک اوباما ورکړو چارواکي وایي چې دغه مشن د استخباراتو او آیا د تختول شوي یو امریکایي او یو آسټرالوي وګړي په دغه ځای کې د موجودیت په اړه راپورته کړی شوی پوښتنو له وجې یو ورځ ځنډول شوی و هغه لیکوک ویلي چې د بده مرغه په دغه ځای کې یرغمل کړی شوي کسان نو موجود او دا چې دغه عملیات ناکامه شوي نوموړي زیاته کړې چې دا مشن چې د مشن په مهال یو شمېر وسلوال وجلی شوي خو امریکایي ځواکونو یا عام ولس ته پکې کم مرګ جوبله نه ده اوړېدلې د امریکا د خارجه معاملو سیکرټر جان کیری بانند د جمعې پر وس په جنیوا کې د خپل روسي سیال سرګی لاروف سره په شام کې د ډزبندۍ په مسله خبرو اترو لپاره ویني د امریکا د خارجه وزارت وینا ده چې د دواړو مشرانو دغه ملاقات په مهال به د تشدد راکمولو د شام د خلکو لپاره بشري مرستو سیوا کولو او په دغه هیواد کې روان ولسی جنگ ختمولو لپاره د یو سیاسي حل روباسلو په ضرورتونو باندې خبرو اترو ته به توجه ورکړي کیږي هغه لیکيري او د روس خارجه وزیر سرګی لاروف د په تیرو دوو اونو کې په جنیوا او په چین کې د جی 20 هیوادونو د غونډې په مهال سو واري لیدلي خو په شام کې د ډزبندۍ لپاره یو معاهده ته رسیدلو کې ناکامه شوي دي امریکایي چارواکي وایي چې دغه خبرې اترې د تکنیکی ستونزو له وجې په ځای ولاړې دي په شام کې د القاعده نه بیل شوې ډلې جبهه فتح الشام وایي چې یو ستر کمانډر یې چا چې په جنگ ځپلې حلب کې د عملیاتو مشري کوله په یو هوایي برید کې وجل شوې ده دا خبره یاد دلې تیر ورځ د خپل ټوئیټر اکاونټ د لارې کړې خو دا یې نه دی ویلي چې دغه کمانډر چې د ابو عمر سراکی په نوم پیژندل کېدو د چا په برید کې او کله وجل شوې ده د امریکا په مشرۍ کې ائتلاف روسي او د شام حکومتي جنگي جازونه د وسلوالو ډلو پر ضد هوایي بمباری کوي جبهه النصره په نږدو کې خپل نوم بدل کړی او وای چې د القاعده مرکزی کمانډ نه جدا شوی دی امریکا په شخصي امت کې د خپل ملګرو سره یو داسې پروګرام باندې کار کوي چې مقصد یې په انټرنیټ او سوشل میډیا باندې د داعش د تندرو پیغامونو مخه نیول دي په ګرد عراق او شام کې د پوځي ماتې خوړلو باوجود داعش خپل آنلاین موجودیت او د انټرنیټ د لارې ملګري جوړولو او خپل تندرو مفکورې خورولو کار جاري ساتلی امریکایي چارواکي وایي چې دغه پیغامونه مخه نیول لپاره امریکایي چارواکو د دغه پیغامونو مخه نیول لپاره یو شمېر تګلارې باندې کار کوي او وای چې دغه طریقې کارونه بلابل نتیجې وروړي. د امریکا ډیموکراتیک ګوند صدارتي کاندید هیلری کلینټن په امریکا غږ کړی چې د داعش مشر ابوبکر البغدادي وجل په خپل لومړي ترجیحاتو کې واچوي، لکه څنګه چې په کال 2011 کې په پاکستان کې د القاعده مشر اسامه بن لادن وجلو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو، دا ډیوا ریډیو تاسو زمون غږ د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غوړل خبرونه مو اوریدل. یو شمیر مهم راپورونه مرکې د ډیوا ریډیو د دې نیم ساعته خبری خپرونې برخه دي. د دې نیم ساعته خبری خپرونې وروسته به تاسو د ډیوا ریډیو د بی بی شیرینې او د غشانتی یو سټوډیو پروګرامونو ته غوږی. د خپرونې به تاسو ته نن زموږ همکاران سمینا حسن او نصیر احمد کاکړ سیب وړاندې کوي. دا خپرونې اوریدل او پټی باندې لیدل مه هیروي. اوس هم پام راګرځو هغه راپور ته، لکه څنګه چې وړاندې تاسو په سرټکو او خبرونو کې هم اوریدل چې په افغانستان په اروزګان ولایت کې دا مهال د حکومتي ځواکونو او د غشانتي وسلوالو طالبانو ترمنځ په درنه کچه جګړه روانه ده، او دان خطې تیر ورځ په ترین کوټ کې د وسلوالو طالبانو لخوا برید کولو سره پیل شوي چې په اړه بیلابیل راپورونه راځي. حکومتي چارواکي وایي چې دغه برید یې په شاتم بولې، خو بیا ځنې ځایي خلک وایي چې طالبان د سیمې یو شمېر حکومتي ودانو ته ننوتي دي او خلک په کډه کولو ځای کې کوم خلک دي په کډه کولو مجبور شوي دي. په اروزګان کې روانو انخطو پاړه او دغه شانتي دغه ځینې تازه صورت حال سره په دی باندې د مونږ د ډیبو ریډیو همکار نصیر احمد کاکړ صاحب په د کندهار چې کوم د افغانستان د پارلیمان چې کوم غړی دی او بیا دغه شانتي امنیتي شورا غړی دی لاله احمد زی سره خبرې اترې کړې دي او هغه ورته وروستي حال څه داسې ویلې.
څو ورځې راهیسې ترینکوټ ښار د معاصرې په حالاتو کې وو. دا چې تېره ورځ طالبان داخل شول د ترینکوټ ښار ته، چې په ښار کې د محبس متکه ورته وایي، په دغه محبس ته ننوتل او د قومندانۍ د تعمیر سره نږدې په دغه ځای باندې د څو طرف سره دوی جنګ شروع کړی وو. در څو ساعتونو وروسته مرکزی حکومت په مرسته باندې د کندهار د امنیه کمانډان او جنرال عبدالرزاق په څنګ کې وفادار چې د کلی اردو کمانډان دی، دویم ځان ثانیه تر ورساوي دښمن یې د شاره سوي ستې د درویشانو د ناوی خواته چې دښمن ته ډیر تلفات ورساوي، ورسته در تلفاتو دښمن ته تازه نفسه طالبان راو د هلمند سره ورسېدل. نو وسوم جنگ شروع دی خو په شار کې نه دی، د شار سره وتلی دی.
واجه صدا چې طالبان دومره وتوانیدل چې په دومره زیات تعداد باندې اورزګان ته ځان ورسوي، دغه چې کم امنیتی خطونه دی هغه څنګه په اصطلاح باندې کراس کړل؟
طالبانو په خپل تاکتیکي تغییر وستلی دی. د چې زموږ په حکومت کې ځینې افراد او اشخاص د معاملې پر اساس باندې پوسټې الکی د تکتیکی پر شاتګ وایي، مګر دا خبره موږ د هغه مسولین دردو پر وزګان کې د کې په هلمند کې کې په اکثر ولایتو کې بل خصوص باس پر وزګان دی. ځینې کومندانان چې د کندکو په ساتول یا د پوسټو په ساتل باندې کومندانانو هغه د دې پر ځای باندې چې جنگو کې د جنگ در مخه دی پوسټې الکلې چې طالبان شار تر ورسېدل، د ترینکوټ بازار تر ورسېدل، کومي جوړښتونه دي هر یو د خپل کوم پر بنیاد باندې چې طالبان په تاکتیکي تغییر اوستلې دي. مثال روزګان ته روزګاني مشران ورکړي دي د طالبانو او پرسونل د مختلفو قوموسه او د مختلفو ولسوالۍ کوس دا چې ولنګ مثال ګزو ولسوالۍ د هغه د امیر اڅکزي کوم انت پروتي الته د اڅکزو مشران طالبان ورکړي دي، یعنی په دراوت کې نورزي، یعنی په خپل بشال په پلزي بارګزي، یعنی هغه طالبانو چې تاکتیکي تغییر اوستلی وو هغه هر ولایت د خپل ولایت مشران واستول د طالبانو چې چې هغه یو خود منطقه کې بل دي بل دغه پرسونل چې هلته د کنډک په سطحه یا د ټولۍ په سطحه یا د پوستو په سطحه پروت وي هغه هم د دې قومو څخه دي. یعنی په دواړو طرفو کې یو قوم دی چې یو د بل سره جنګېږي.
تر اوسه پورې چې کوم راپورونه راغلي دي دغه خطر په کې ښول کېږي چې ښایي ترینکوټ سکوت وکړي. تاسو څومره ډاډه یاست چې ترینکوټ به له سکوت څخه بچ شي؟
زموږ د معلوماتو پر اساس باندې پاکستان د کوټې شورا طالبان کوشش یې همدغه و چې د کوټې شورا را انتقال کړي اول قدم کې هلمند ته. دا چې په هلمند کې ونه توانېدل په هغه ساحو کې چې دوی شورا ځای پر ځای کې مخې روزګان ته کله په روزګان کې دوی غواړي چې روزګان یو اساسي نقطه ده د څو لیازه سیوخو غرنۍ ولایت دی. د دې په څنګ کې دوی چې کوم د عمل د نفوس کې هغه په روزګان کې کولی شي د ځان سره خپل ملګري پیدا کولی شي. درېمه خبره خاص دا ده چې مخکې یوازې طالبان جنګېدل اوس د طالبانو په څنګ کې خپله د پاکستان هغه رټیر شوي فوجیان یا ملیشا خپله د هغو په حمایه باندې ورسره ده. یو څو عمر در مخه چې د لوګر ولایت د پاکستاني چارواکو تیاره هلته راله چې ولګه سکوت یې وکړي. د دې تیارې څو پرواز وو چې روزګان ته هم دې تیارې پرواز کړی وو په لو پکتیا کې وو او په لوی کندهار کې په زابل چې د زابل په څنګ کې د کندهار چې د شوراوکو ریګستان ولسوالي ده هلته هم دوی ډیسان کړي وو یا خپله تیاره اکشنستلې وه. د طالبانو یا د طالبانو په څنګ کې چې هغه پاکستاني رټیر شوي فوجیان یا ملیشا ده د هغو د اکمالاتو دپاره خوراکي مواد د دوی دریشانې پیسې او وسلې په هغه تیارو کې پسې رارسېږي. نو دلته چې اوس د فشار پر روزګان باندې ولې دونه ډېر شو روزګان د هغه ولایتو څخه یو ولایت دی چې څلور ولایتونه مستقیم د روزګان تر تعدید لاندې کېږي لکه د دایکنډي ولایت، د هلمند ولایت، د کندهار ولایت او د په څنګ کې زابل د دې ولایتو په مابینځ کې پروت دی. دوی کوشش کوي پاکستانیان چې په هلمند کې رهبري د کوټې د شورا د نسو جوړه نو اوس یې په روزګان کې جوړوي.
ډېره مننه محترم لالی حمیدزی صاحب او کور مو ودان د خپل وخت راکولو.
ډېره مننه تاسو هم بس خدای مو ژوندي او سلامت ولرئ.
درمن اوریدونکو ډیوه ریډیو د ډیوه ریډیو سهارنۍ خبرونه ته واشنگتن ډی سي نه نه پنی غوږی د کندهار نه د افغان پارلیمان د غړي لالی احمدزی د خبرې ترې تاسو وره دي چې په هغه کې هغه په پاکستان باندې کمتور لګو چې پاکستانی مامورین یا پاکستان چې کمپوز یا اداري دي هغه په افغانستان کې د یاغي توپ ته و د ورکول یا په دې کې مرسته کوي. خو د پاکستان حکومت او د شانتي پاکستان ادارې بار بار دغه تورن ردوي او وایي چې په افغانستان کې دوی په کام پیخو کې یا دغه شانتي د کمیډل مرسته کولو کې لاس نه لري دغه تورونه ردوي. د خبرې ترې تاسو وره دي اوس هم پام راګرځو یو بل راپور ته هغه هم د افغانستان سره تړلې د افغانستان کې د تجارت سره تړلې. پاکستان افغانستان کوکتی شین د تیرو 15 کالو راسه د گاونډي هوادونو باندې زیات انحصار کوي کاغه تجارت په مت کوي او زیات زیات تجارت چې کوم کوي لیکيږي نو هغه غټ تجارتي ملګری چې کوم ګڼل کیږي هغه پاکستان ګڼل کیږي. خو په نږدې کې د پاکستان سره د پولي شخړو بیا د شانتي نور مسلو باندې توتري خل را پیدا کیدل سره کاغه سیاسي دی یا د شانتي نور اوس د محل افغانستان په نورو لارو چارو باندې غور کوي چې د نورو هیوادونو یا د نورو لارو نه تجارت کاغه برامداد وی یا درامداد دغه د نورو هیوادونو لارو کړی شي. او په نږدې کې لند مثال هغه د چین هغه ریلګاډي چې د افغانستان شمالي هیرتان بندر ته د سوداګرۍ توکو ډکیو ریلګاډي کاروان را رسیدل دي. نو دغه شانتي افغانستان په نورو لارو چارو باندې نورو هیوادونو سره تجارت کولو باندې غور کوي. د دې با اس غټي وی سن نقصانات په سیړنکاران په دې باندې سی یو دغه شانتي د افغانستان چې کم د فائنانس یا د مالی وزارت ته او دغه وزارت ویان په دیړه باندې سوی دغه ټول بتاوته زموږ همکار جواد مجاهد سه په خپل راپور کې وړاندې کوي.
افغانستان سمندر ته نه غلار نه لري خو په سیمه کې دغه هیواد موقعیت د قدرت لخوا هغه ستره ورکړه ده چې د افغانستان په برخه شوې ده. افغانستان ته کال یوې خوا د لالونو خزانه وای خو له بلې خوا د آسیا په زړه کې د دوی ځای په تاریخي لحاظ تل دغه هیواد ته د سوداګرۍ د پله حیثیت ورکړی. د پیړیو لپاره د افغانستان د ورېښمو لاره د هند، چین او اروپا ترمنځ د سوداګرۍ مهمه لاره و چې دا مهال افغان حکومت له چین سره په ګډه کوښښ کوي چې دغه لاره یو ځل بیا پرانیزي. افغانستان د تیرو لسیزو پر مهال د خپلې سوداګرۍ زیاته برخه له ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران سره کوله، خو په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سیاسي کړکیچونو له امله له پاکستان سره دوه مهم سوداګریز بندرونه په تورخم او چمن کې وخت ناوخت وتړل شول، چې له امله افغان حکومت مجبور شو چې په نورو لارو چارو غور وکړي او عملاً پرې کار پیل کړي. په دې ترڅ کې د افغان حکومت مهمه لاسته راوړنه له چین او ایران سره د ریل پټلۍ غځول او د چابهار بندر پرانستل و. د چین له اورمچي څخه لومړنی اورګاډی چې 88 ډبې له ډول ډول سوداګریزو توکو څخه ډکې وي، د حیرتانو د بندر له لارې د افغانستان د شمالي ولایت بلخ مرکز مزار شریف ته ورسېده، او له ایران څخه د غځیدونکي ریل پټلۍ په درېیمې برخې کار پیل شو. د افغانستان د مالی وزارت ویاند اجمل عبدالرحیمزی امریکا غک ډیوی ته وویل:
نن د افغانستان د زیربنا بل خصوص د ور پرلی په برخه کې یو تاریخي ورځ ده. هغه په دې معنی چې موږ د افغانستان او ایران ترمنځ د ریل پرلی درېمه برخه پرانستله. دغه ګام مو چې نن پورته کړ، دا هم د افغانستان د اقتصاد پیاوړتیا په برخه کې ګټور تمامېږي. دا هغه دوه مثبت یا د تسل وړ خبرې دي چې موږ بیا ویلی سو چې افغانستان ورو ورو د خودکفایي خواته مخ په حرکت دی، او افغانستان ورو ورو غواړي چې د سیمې په کچه د هیوادونو د سیمه ییز ثبات او د پیاوړتیا لامل وګرځي.
همدارنګه په ایران کې د چابهار د بندر په اړه هم د افغانستان، هندوستان او ایران د ولسمشرانو ترمنځ تړون لاسلیک شوی دی چې په ترڅ کې به یې هند وکولی شي چې د پاکستان له خاورې پرته هم له افغانستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه وکړي. د افغان چارواکو په وینا په دې سره به د وخت په تیریدو په پاکستان باندې د سوداګرۍ په برخه کې د افغانستان تکیه راکم شي او یو ورځ به خود کفایت شي. افغان سوداګر وایي چې د پاکستان له لارې د دوی د سوداګریزو توکو انتقال کله کله تر اتو میاشتو پورې وخت نیوه، خو اوس به له چین څخه د ریل په واسطه د دغو سوداګریزو مالونو انتقال یوازې یوه یا دوه اونۍ وخت نیسي. د افغانستان د سوداګرۍ د خونې د نړیوالو اړیکو رئیس ازرق حافظي امریکا غږ ډیوی ته وویل:
نن د افغانستان د زیربنا بل خصوص د ور پرلی په برخه کې یو تاریخي ورځ ده. هغه په دې معنی چې موږ د افغانستان او ایران ترمنځ د ریل پټلۍ درېیمه برخه پرانستله. دغه ګام مو چې نن پورته کړ، دا هم د افغانستان د اقتصاد پیاوړتیا په برخه کې ګټور تمامېږي. دا هغه دوه مثبت یا د تسل وړ خبرې دي چې موږ بیا ویلی سو چې افغانستان ورو ورو د خودکفایي خواته مخ په حرکت دی، او افغانستان ورو ورو غواړي چې د سیمې په کچه د هیوادونو د سیمه ییز ثبات او د پیاوړتیا لامل وګرځي.
د سوداګرۍ په برخه کې هندوستان هم افغانستان ته یو شمېر مهمې اسانتیاوې برابرې کړې دي. هندوستان اعلان وکړ چې له افغانستان څخه په واردېدونکو توکو باندې به ټکس نه لګوي، او حتی چین هم ویلي چې له افغانستان څخه به په واردېدونکو توکو باندې شاوخوا 70% ټکس راکم کړي. په دې سره به یو ځل بیا افغان سوداګر وهڅول شي چې خپل سوداګریز توکي زیاتره چین او هند ته صادر کړي، او د افغان چارواکو په وینا هلته افغاني توکي ښه بازار لري. تر دې مخکې افغانستان له پاکستان سره په کال کې د میلیاردونو ډالرو سوداګري درلوده. افغانستان د پاکستانی تولیداتو لپاره تر ټولو نږدې او ارزانه بازار و، خو وروستیو سیاسي ناخوالو په پاکستان کې د ډول ډول کارخانو د تولیداتو خرڅلاو ته هم سخت مالی زیانونه اړولی دي. که افغانستان له چین، ایران، هند او د سیمې له نورو هیوادونو سره خپله سوداګریزه راکړه ورکړه د خودکفایي تر بریده ورسوي، نو بې له شکه چې تاوان به یې تر دې نور هم پاکستان ته زیات شي، ځکه زیاتره افغانان په دې باور دي چې له یادو هیوادونو سره د واردېدونکو توکو کیفیت له پاکستانی توکو څخه خای غوره او مینوالی زیاتی. اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ رواني سیاسي ناندري او په یو بل د تورونو د لګولو لوبه باید پای ته ورسیږي، او د دواړو هیوادونو نه یوازې ولسونه بلکې حکومتونه یې هم دوستانه اړیکې ولري. مجاهد جواد، د امریکا غږ ډیوا، واشنگتن ډی سی.
درمن اوریدونکو، ډیوه ریډیو دی او د مجاهد جواد دغه راپور تاسو واورېده. اوس هم پام راګرځو یو بل راپور ته. په پاکستان کې چارواکي وایي چې تر 3 میلیونه پورې افغان کډوال په دغه هیواد کې ژوند کوي. په کومه شمېره کې چې د نیمې نه زیات ویل کېږي چې په غیر قانوني توګه په پاکستان کې ژوند کوي، خو په وروستو کې د پاکستاني چارواکو لخوا دغه افغان کډوال د فشار سره مخ دي. د کومې له وجې چې کمې شمېرې اوس مخې ته راځي، 15,000 پورې افغانان دا مهال خپل هیواد ته واپس تنیږي پر ازاکارانه توګه باندې. خو دغه کډوال بیا د پتلو کې د یو شمیر ستونزو سره مخ وي. کاغه د رجستریشن مرکزونه دي دغه د کموالی یا نشټوالی سره مخ دي، یعنی یا کم دي، نو دغه لوج یو شمیر ستونزو سره مخ وي. خو چارواکي وای د UNHCR چې کم چارواکي دی وای چې دوی په نوخار کې هم د دوی لپاره د رجستریشن یو مرکز کولاوي او دغه د کې بده خپل رجستریشن کې او په اسانتیا سره بیا خپل هیواد ته ستنیږي. دا خبرې د UNHCR ویان کیسر افریدی د ډیو ریډیو خبريال داوود جبار خیل ته سره د خبرو اترو په محل کړی دي چې راځي چې په دغه مرکه کې په شریکه وورو.
دا چې د مور نوخار کې یو بل ولنټری ریپرزنټیشن سنټر د کولاو په اړه باندې کار روان دی. د اثر نه پس زه دا سنټر به اپریشنل شي، دا رش شي کوم، دا به کم شي، دا کې زور به تقسیم شي. بیا به دلته خلک وي ار سی کې هم خلک پروسس وو، هغه وي ار سی کې به هم خلک پروسس وو. د دې نه علاوه مونږ افغان کډوالو ته دا وایو چې تاسو ډایرکټ دلته وي ار سی ته مرځئ. مونږ هیلپ لاین نمبر دی، هغه مونږ دلته کې خپل افغان ورونه دلته کې نولې دي. هغه افغان ورونه چې کوم دی هغه ته دا خلک کال کوي او هغه اپوینټمنټ ورور کوي، مطلب پری سکیجولینګ کوي، پری سکیجولینګ کوي. دلته کې مثلا کوي افغان کال کوي ولا نمبر ورکړي چې تاسو راشي په 20 سپتمبر راشي، تاسو په 18 سپتمبر راشي. نو هغه افغان کډوال هغه چې دلته راشي نو خپه طریقې سره په دوه درو غټو کې هغه فارغ شي. نو مونږ خپل افغان ورونه تاسو چې دی د راتلو نه مخکې نه په دې هیلپ لاین نمبر کال کوي. دا هیلپ لاین نمبر دی 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
گله کوي چې کوم ځای کې د افغانانو چکن کیږي هلته د دوی لپاره هیڅ سہولت نشته او خاص کر دوه سکلو اوبه
د دین علاوه دلته کې په والنټری فیډریشن سنټر چې موږ هر قسمه سہولت دلته ورکړې ده دلته کې د اوبو خو وافر مقدار سره موږ سره دلته کې کولرز لګېدلې دي خو یخې اوبه ملاويږي په کې لګېدلې دي موږ د ماشومانو لپاره موږ ټي وي سکرینز لګولې دي چې هغوی لکه انتظار کوي نو هغوی به لږ انټرټینمنټ کېږي دین علاوه لکه هر رنګې سہولیات دلته کې موجود دي دلته کې ښه د واشرومونو ده هېڅ کمی دلته کې نشته
نو که دلته دا یو سنټر چې نوی اوس د اختر نه وروسته کولاویږي او دلته د کډوالو رش به هم زیاتېږي نو څه ګڼئ چې دغه دوه سنټرو کې به دوی ځای کړلی شي که نه
داسې ده چې زمونږ په پاکستان کې دوه سنټرې دي هغه یو سنټر چې کوم دی هغه په کوټا کې دی په بلیجي کې کوټا کې دی هلته کې چې کوم دی مونږ د بلوچستان چې کوم افغان کډوال دي هغه مونږ پراتو دین علاوه مونږ دلته کې په پېښور کې سنټر دی چې چمکني سنټر ورته وایي په دې سنټر باندې د پایتخت نه د آزاد کشمیر نه د خیبر پختونخوا چې کوم زمونږ وروڼه خویندې دي هغه مونږ دلته کې پراتو سو مونږ بل سنټر باندې اظاخرو کې کار روان دی هغه به زر کار شروع کړي اوس چې کوم مونږ فیملیز پراسس کوو هغه تقریبا شپږ سوه نه اوه سوه فیملیز مونږ روزانه پراتو یعنی ساړه تین هزار درې زره پنځه سوه خلک مونږ دلته کې پراسس کوو نو دا دی چې د بل ورارکي سره به کړو دا کړو به لکه سکرین لاین چې اوسه پورې چې د پاکستان نه کوم افغانان تللي دي دوه هزار سوله کښې هغه تقریبا بیس یو لاکو اووه زره کډوال زه به دا وایم دلته چې په دې کښې زیات سر لکه په جولای او په اګست میاشتو کښې دا خلک دلته نه تللي دي او د دې مختلف وجوهات دي د دې څلور پنځه وجوهات دي پیله وجه خو دا ده هلته کښې پاکستان ګورنمنټ دی هغوی لکه هلته کښې بارډر لږ میجر لږ ټایټ کړي دي هلته کښې لږ سختي جوړه کړې ده نو اوس چې کوم دی افغان چې هر څوک وي هغه به ویلډ پاسپورټ او ویلډ ویزې سره پاکستان ته راځي یو خو دا وجه ده دویمه وجه دا ده چې اشرف غني صاحب چې کوم د رئیس جمهور دی د افغانستان هغوی پیله ځل خپلو خلکو ته ویلي چې تاسو خپل وطن ته واپس را شئ او خپل کلي دوی کردار دلته کښې ادا کړي درې نمبر چې کوم دی مونږ یو این ای سی آر دي دا زمونږ په جون کښې زمونږ های کمیشنر دلته راغلی هغوی دلته کښې اعلان کړی وو چې دا د دې چې کوم کیش ګرانټ دی د دوه سوه ډالرو نه یې څلور سوه ډالره کړو څلورمه وجه چې کوم ده هغه دا ده چې لکه د دې افغان کډوالو کښې یو پیچینی ده چې د دې کارډونه به آیا د دوه هزار سوله نه پس په ډسمبر نه به پس په ایکسټینډ شي که ایکسټینډ به نه شي د غیر رجسټرډ افغان کډوالو خلاف چې کوم د پولیس آپریشن دی د بعض سیمو کښې نو هغې د وجهې زمونږ چې کوم رجسټرډ افغان ریفیوجیز دي هغه هم لږ ډېر متاثر شوي دي
کیسر صاحب له وایي ته په امریکا ډیوا راډیو تلویزیون سره د مرکې کولو ډېره زیاته مننه
ډېره مهربانه
داود جبارخیل وایس آف امریکا ډیوا راډیو پېښور
پرمن اوردونکو ډیوه ریډیو دی اوس هم پام راګرځو یو بل راپورټ ته امریکا په شخصي مت کې د خپلو ملګرو سره په یو داسې پروګرام باندې کار کوي چې مقصد یې په انټرنیټ او سوشل میډیا باندې د داعش د تندرو پیغامونو مخه نیول دي په ګرد عراق او شام کې د پوځي ماتې خوړلو باوجود داعش خپل آنلاین موجودیت او د انټرنیټ د لارې ملګري جوړولو او خپلې تندرو مفکورې خورول خپرولو کار جاری ساتلی دی. په دې اکلا نور څه تفصیلات دي هغه به تاسو د وایس اپ امریکا د خبریال په راپور کې زید خټک نه اوري.
انټرنیټ او سماجی رابطو په ویبپاڼو د داعش لخوا تندروه پیغامونو مخه نیولو لپاره امریکا حکومت یو شخصي کپنې سره پروګرام باندې کار پیل کړی. هر څه که عراق او شام کې داعش په عسکري توګه د ماتې سره مخ دی، خو انټرنیټ باندې یې خپل موجودګي زیاته کړي او انټرنیټ د لارې خپل تندروه مفکوره خپروي او په خصوصي توګه د ټیلیګرام نومې ایپ د لارې خلک هم برتي کوي. د امریکا چارواکو دغه پیغامونو مخه نیولو لپاره یو شمېر ګامونه پورته کړي او وایي نتیجې یې ګډې وډې دي. د اوباما انتظامیه لخوا تازه هڅو کې د ګوګل سره تړلی یو کمپنۍ لخوا پروګرام دی چې انټرنیټ د لارې د خلکو برتي کولو مخه نیولو هڅه ده. دغه پروګرام ځینې جزئیات دی اونې بروکینګز انسټیټیوټ نومې څېړنې ادارې کې یوې غونډې په مهال شریک شوي دي. دغه پروګرام چې په رسمي توګه به د میاشت اخره کې عملي کیږي به د انټرنیټ استعمالونکو په سکرین ځنی اشتهارونه ښکاره کوي. هدف یې هغه خلک په ګوته کول دي چې داعش په موادو کې یې دلچسپي څرګنده کړې وي. دغه اشتهارونو کې به د مهمو خلکو غږونه وي چې د داعش پیغام ردوي. جیکسا نومې دغه کمپنۍ چې ګوګل لاندې کار کوي کې د تحقیق څانګې مشرې یاسمین گرین ویلي ځایي خبریالان، مذهبي مشران او هغه خلک چې داعش نه بیل شوي وي ځنې مهم غږونه دي چې د داعش په هکله د سوالونو ځواب ویلی شي. د امریکا چارواکي وایي دا پروګرام سرګندوي تندروه فکر مقابلې لپاره د غیر سرکاري کپنو همکاري سیوا شوې ده. د امریکا خارجه وزارت ولسی رابطه لپاره مرستیال سیکرتر ریچرډ سټینګل وایي د حکومت او شخصي کپنو مفادات ډیر ځایونو کې یو دي. ټویټر نومې د سماجی رابطو ویب پاڼې وروستیو کې اعلان کړی تیر کال راسې یې داسې 3.5 لک اکاؤنټونه بند کړي چې د ترهګر ډلو سره تعلق لري یا تندروه پیغامونه خپروي. په داسې حال چې داعش د خفیه پیغامونو لیږلو ایپس لکه ټیلیګرام استعمال زیات کړی، د امریکا چارواکي وایي د ټیکنالوژي کپنو لپاره دا مهمه ده چې د ترهګرۍ پیغام خورونکو خلکو پر ضد خپله تګلاره نوره هم پراخه کړي. مرستیال وزیر ښاغلی سټینګل ویلي جیکسا نومې کپنۍ لخوا چې کومه تګلاره خپله کړې شوې ده هغه ډیره ګټوره ده چې د داعش مقابله په انټرنیټ باندې کوي. د حکومت او شخصي کپنو ترمنځ دا نوي همکاري د هغه پروګرام وروسته شروع شوی کوم کې امریکا حکومت د داعش تندروه پیغامونو مخه نیولو لپاره یو مرکز خلاص کړی وو. دغه پروګرام کې یو مقصد دا هم و چې ولسی رابطو ته پام وشي. هدف داسې اوازونه مخې ته راوستل وو کوم د داعش ته پروپیګنډا ځواب وویلی شي. تیره میاشت امریکا حکومتي چارواکو منلی چې دغه پروګرام د داعش پر ضد کومه خاص کامیابي نه ده موندلې او د داعش پیغام په انټرنیټ باندې ډیر زر خورېږي.
قدرمن اردوونکو دا ډیوا ریډیو دی. په منځنی ختیځ او شمالي افریقا کې د ولسی پاسونو 15 کاله تیرېدلو وروسته اوس هم دغلته خلک د نوکرو، انصاف او د امنیت راتلو ته سترګې په لار دي او اوس هم دغه رقم یعنی جابونو یا نوکرو او د انصاف او د امنیت نشټوالي سره مخ دي. خو نوې تحقیق کوي چې د اروپایي اتحاد نوې پالیسي او په دغه کې بدلون د عرب هیوادونو لپاره په دې کې غټ رول لوبولی شي. دا هغه څنګه په دې راپور کې به د سمینا حسن نورو
په برسلز کې په عرب ملکونو کې د اصلاحاتو یوې منصوبې ویلې دي. په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې ثبات راوستو په لړ کې یورپي یونین ډیر کار کولای شي. دغه منصوبه د یورپي کمیشن په مرسته چلی ده او وایي کچرې یورپي یونین په خپلو پالیسیانو کې توجه سیاسي او سماجي بې انصافو ته ورکړي نو په یورپ رامات کډوالو شمیره کمېدای شي. عرب ترانسفورمیشن پروجیکټ دغه نتیجې د زیارت په ورځ په برسلز کې وړاندې کړي. د پروجیکټ مشر انډریا ټیټی وای د یورپی یونین پالیسیانې په وجوهاتو پام نه کوي ځکه د وړاندې نه بې ثبات سیمه کې حالات نور د قابو نه بهر شي.
سو وی پرایورټایز انټی ټیریزم اپریشنز ډومېسټک سکیورټی د کوېسچن اف مایګریشن دی ډونټ فیکس انیکوالټی سوشل اکونومیک انیکوالټی
ټیټی وای زموږ ترجیحات د ترهګرۍ پر ضد عملیات، داخلي امنیت او د کډوالۍ مسلې دي. ایو بې انصافي او سماجي معاشي نابرابري ختمولو کوشش نه کوي. دوی خلکو ته په سیاست کې د غږ پورته کولو لپاره کار نه کوي نو ځکه موږ په سیاسي او سماجي معاشي دواړو اړخونو باندې د ناکامۍ سره مخ یو. موږ د سیاسي حالات جوړ کړي چې سیاسي بې ثباتي پیدا کړي. په منځني ختیځ او شمالي افریقایي ملکونو کې 2011 کې د عرب بدلون تحریکونو یا عرب سپرینګ په موقع خلکو د بیروزګارۍ، نااهل حکمرانی او سماجی بے انصافو پر ضد سخت قهر ښکاره کړی وو. هغه وخت ډیر حکومتونه نسکور شو، خو د عرب سپرینګ 15 کال پس هم د دغه ملکونو په سیاسي او اقتصادي حالاتو کې ډیره لږه بهتری راغلی، بلخوا بدامنی هم زیاته شوې. ټیټی وای دا معلومه خبره ده چې یورپی یونین زیاته توجه انساني حقونو او د جمهوریت ودې لور کوي، خو دا هغه مسلې نه دي چې د منځني ختیځ او شمالي افریقایي ملکونو خلک پکې د ایو مداخلت غواړي.
It leaves those to trade agreements and to giving aid. But those trade agreements...
دی وای ایو زیات پام سماجی بے انصافی او معاشی حقونو او دغه شان نورو مسلو ته نه ورکوي. دوی خالی تجارتی معاهده کوي او امداد ورکوي. په منځنی ختیځ کې دغه تجارتی معاهده خصوصا غټه مسله ده، ولې چې دغه دلاسه ټولنه کې معاشي نابرابري پیدا کیږي او مالی فائده هم په یو اړخ